دا مشال اړو دا محل په خبر کې د مازیګر سلور بجری په خبرونه کې زګل ایاز او ملي ها میرزاده درته هر کله وای په خبرونه کې په پاکستان افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس په اړه تازه خبرونه ترڅنګ ځانګړي خبرونه د خبرو په لومړی بار ورکو ملي ها میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
کوم تر ټولو اول پام وکړې د خبرونو سرټکو ته د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې د مخالفو ګوندونو مشرانو پر حکومتي تګلارو نیوکې کړي پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې اوزایتن په دفي برید کې وژل شوی او د امریکا استازو جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړو د کورونا وایرس خلاف د مرستو یو بل قانوني مسوده راوړي تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په نننۍ غونډه کې په واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکې کړي چې د کورونا وایرس مخنیوي کې ناکامه شوي د پیپلز پارټۍ یو مخکښ او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په اسلام آباد کې د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر وخت ګامونه پورته نه کړل نو ځکه هیواد له داسې حالاتو سره مخامخ دی د مسلم لیگ نون یو مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی د اسمبلی غونډې ته ویل چې حکومت د صحت له بحران نه د راوتلو لپاره سلور نکاتي ستراتیژي جوړولو ناکامه شوې ده خو وفاقي وزیر شفقت محمود د اپوزیشن ګوندونو مشرانو تنقیدونه رد کړل او ویل چې په دې سختو حالاتو کې د مخالفو ګوندونو مشرانو ته پکار و چې د کورونا وایرس خلاف مبارزه کې له حکومت سره مرسته کړې وي خو وی تنقید کوي وفاقي وزیر زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي او هم دغه وجه ده چې په ملکي حالات تر اروپایي هیوادونو په شان نه دي په پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس تر 2200 زیاتې پیښې ثبت شوې د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم په دې توګه تر نن سهاره په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر 3,386 ته لوړ شوی چې ورڅخه 2,010 مړه شوي او 8,812 ترې رغېدلې هم دي د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د روغتیايي وضعیت د ښه کېدو پس نوموړي له هسپتاله خارج کړل شوی نوموړي د مې په 12مه په ټویټر پاڼه په ویډیوي پیغام کې ویلي چې د کورونا وایرس ټیسټ منفي راتلو پس خپل کور ته تللی د نوموړي په خبره چې کله بيخي صحتیاب شي نو په قومي اسمبلی کې به خپل کار ته بیا دوام ورکړي د اپریل پر 13مه د اسد قیصر په ګډون دغه په زوی او لور کې د کورونا وایرس تصدیق شو د پېښور های کورټ په ځینو کارکونکو کې د کورونا وایرس مثبت په خروسته لنن څخه عدالت تړل شوی د مې پر 13مه د های کورټ ريجستره لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د حفاظتي ګامونو لمخه د مې تر 13مه د عدالت ته تړلو فیصله شوې ده په اعلامیه کې ویل شوی چې په پېښور های کورټ کې به یوازې دوه جلا جلا دوه کسیزه جرګه کار کوي او یوازې د ضمانت ته کیسونه اورېدنې وکړي د پېښور های کورټ په اته دیش کارکونکو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی د شپږو کسانو نتیجې لا نه دی راغلي د عدالت ټولو کارکونکو ته عدالت تر تلو وړاندې د ټیسټونو کولو امر شوی دی پولیس وای په شمالي وزیرستان کې اوزایتن په هدفي برید کې وژل شو دي د سیمه پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون شپه له امیرام شاه بای پاس سړک سره نږدې نامعلومه وسلوالو اول هوایي ډز یو کړی او بیا د موټر سایکلو د یو بارګین مخې ته ناس محمد ایاز چې په لوکمان مشهور وو په نخه کړ پولیسو ویل وسلوال د برید وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي د وژل شوي تن مړې د امیرام شاه مرکزي هسپتال ته وړل شوی او د پیښې پلټنې پیل شوي دي روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دا نهمه پیښه ده د امریکا استازو جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړو د کورونا وایرس په لړ کې یو بل امدادي پیکیج راوړي پینال کې روغتیايي چارواکو ډیر زر د کاروبارونو د بیا خلاصولو په اړه خبرداري ورکړي په ټوله نړۍ کې کووډ 19 ناروغي شاوخوا 2,290,000 کسان وژل دي په امریکا کې یو لوړ پوړي طبي ماهر ډاکټر انتونی فاوچی کانګرس ته خبرداري ورکړي چې ټول بند یا لاکډاون زر ختمول به خرابې نتیجې ولري فاوچی د سینیټ یوې غونډې ته وویل چې د امریکا حکومت لارښوونه جوړه کړې چې په ځایي سیمو کې څرنګه په حفاظت سره سرګرمیانې فعال کړل شي نوموړي ویل په 14 ورځو کې په دوامداره توګه په نوو کیسونو کې کمی یو لوی پرمختګ دی د 3 کروڑ ډالرو قانوني مسوده د ډیموکرات ګوند غړو د کورونا وایرس وبا اقتصادي اغیزو په اړه د اندېښنو پر مهال متعارفه کړې ده چې د بحران له امله به پر کانګرس مالی بوج راشي او خرچې به دوه چنده زیاتې شي په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند غړو دغه بل رد کړی بلخوا د چین په جیلین ښار کې د کورونا وایرس شپږو نوو کیسونو پس په ښار کې سفري محدودیتونه لګول شوي دي دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه د مشال ریډیو واوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول لږمنه سره سم وزرته په دې روانه غړې کې ځانګړي رپورټونه لرو او یو خبرونه هم تاسو لپاره لرو چې د مشال ترنلاندې بحث دی. نو لومړی به رپورټونه په لور راشو. که فیسبوک او انسټاګرام کاروي نو ځینی وخت د داسې خبرونو او معلوماتو سره مخ کیږي چې یا هیڅ حقیقت نه لري او یا هم بدنامون کیږي. که تاسو یې له فیسبوک لری کول او غواړي یا په اصطلاح رپورټ کړئ نو ښایي ډیر وخت واخلي. که فیسبوک یې لري هم کړي نو ځینی وخت یې نشرونکي د فیسبوک فیصله نه مني او زیان اړول یې نه بولي. د داسې مسلو د څېړلو، د جعلي خبرونو د مخنیوي او د دروغو سیاسي کمپاینونو ودرول لپاره فیسبوک د سارنې یوه ډله جوړه کړې ده. تر دې وروسته که فیسبوک د ځینې موادو په اړه په خپل پریکړه ونه کړې شو نو دا ډله به فیصله کوي چې کوم مواد او کوم اکاونټونه دې پر فیسبوک پاتې او کوم لري شي. په دې اړه د بشیر غواخ دا تفصیلي رپورټ اورو.
د ټیکنالوژي کمپنۍ فیسبوک د څارنې یو شل کسیزه ډله جوړ کړې چې د نورو ځینو کارونو ترڅنګ به د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼې فیسبوک ډاټ کام او تصویرونو خپرونکي اپ انسټاګرام خپرېدونکي مواد ارزوي. فیسبوک د مئی په شپږمه وویل چې دا ډله یا بورډ به د غلطو معلوماتو د خپرېدو مخنیوي او د دې ویبسایټونو له اصولو سرغړونکو په اړه پریکړې کوي. همداراز دا بورډ به د نفرت خورونکو، زورونو، جعلي خبرونو او شخصي ازادۍ تروړنې مواد ګوري او پریکړه وکړي چې خپرونکي له فیسبوک لرې شي او کنه. په دې اعلان شوی ډلې کې نگهداد هم غړیتوب لري. داد په پاکستان کې د خلکو انټرنیټ ازادۍ لپاره جوړې ادارې ډیجیټل رائټس مشره ده. هغې د فیسبوک د څارنې بورډ په اړه د مئی په اوومه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په راتلونکو څو میاشتو کې د ځینو جنجالي موادو په اړه پریکړې کول پیل کړي.
Over the last decade Facebook has found itself at the center.
پته راي ولا سيزه کې ځني داسې معلومات او مواد خپاره سول چې فیسبوک ته دا فکر ورول وي چې کوم شی د نشر وړ او کوم نه دی. زموږ ډلې ته په فیسبوک او انستګرام او یا هم د دوی کارکونکو کې ځني مواد راسپاري چې وی ارزو. زموږ فیصله حتمی دي. موږ خپلواک یو او فیسبوک یا انستګرام را باندې کوم اثر رسوخ نه لري. موږ به د فیسبوک او انستګرام د استعمال اصول ته هم پام کوو. موږ به د بیان ازادۍ او شریحه قونو ته په کتو پریکړې کوو. د څارنې دا بورډ د فیصلو کولو په وخت د فیسبوک اقتصادي ګټې یا سیاسي اړخ ته پام نه کوي.
فیسبوک پانا په 2004 کال کې د هارورډ کالج یو زده کوونکی مارک زکربرګ د خپل 15 نور ملګرو سره جوړ کړه. په لومړي سر کې یوازې په خپل منځ کې د خبرو لپاره کاروله خو وروسته وروسته لوی شو. اوس فیسبوک په نړۍ کې د 45,000 کارکوونکو په درلودو سره د یوې لویې ټیکنالوژۍ کمپنۍ په توګه پیژندل کیږي. د فیسبوک د معلوماتو تر مخه دا کال د دوی د پاڼې د استعمالونکو شمیر 1.5 اربع خلکو ته ورسید. په دوی کې په اوسطه توګه 2.6 میلیونه خلک هره میاشت فعال وي. ټیکنالوژي په اسامه خلجی وایي پر فیسبوک دا نیوکې کیدلې چې د جعلي خبرونو، غلطو معلوماتو او د نفرت خورونکو موادو لرې کولو لپاره یې سم کار نه دی کړی. نو له دې کبله یې د څارنې بورډ جوړ کړ چې یو مهم ګام دی.
د دې بورډ فائدہ دا چې دا فیسبوک نه بالکل بیل چې دی یو بالکل آزاد بورډ دی. کم چې د فیسبوک چې کم کمپنی فیصله دی دا غیب اس په دې بورډ باندې سه اثر نه ای.
د تصویرونو خپرولو مشهوره پاڼه انسټاګرام او د پیغام لیږلو مشهور ایپ واتس اپ هم د فیسبوک ملکیت دی. فیسبوک په داسې مهال د موادو د څارنې بورډ جوړوي چې په نړۍ کې کورونا وایرس خپور شوی دی. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې د دې وایرس په اړه پر انټرنیټ غلط معلومات او د دوا په هکله جعلي خبرونه خپریږي چې مخنیوی ضروری دی. په دې لړ کې د ټیکنالوژي ځینو نورو لویو کمپنیو لکه ګوګل، ټویټر، یوټیوب، مایکروسافټ، وایبر او ټیلیګرام یو لړ ګامونه اخیستي دي. په دې وروستیو کې پر فیسبوک یوه ویډیو مشهوره شوه چې یو سړی پکې له دې وایرس څخه ځان ژغورل لپاره د تورو چایو د څښلو سپارښتنه کوي. ډاکټرانو که څه هم دا کار احمقانه بللې خو ډېرو خلکو پې باور کړی و. نگهداد وایي فیسبوک کوښښ کوي چې د داسې بېلاري کوونکو معلوماتو مخه ونیسي او د دې لپاره یې نوی جوړ د څارنې بورډ اغېزمن تمامېدلی شي.
فیسبوک اصول لري چې له مخې یې زیانمنونکي مواد لرې کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. دوی ځینې غلطیانې کړې دي خو هیله ده چې اوس د دې بورډ په راتګ سره دا ستونزه تر ډېره حل شي. دا بورډ به په شفافه توګه پریکړه کوي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروي او مخته مو خبرونه راځي نو لومړی له نورو سرچینو تایید کړئ.
د فیسبوک کمیونټي رولز یا اصول ترمخه هیڅوک د چا د بدنامولو مواد نشي خپرولې، د بل چا په نوم حساب یا فیک اکاونټ نشي جوړولې، پردي عکسونه او ویډیوګانې نشي نشولې، او د سیاسي ګټو لپاره داسې کمپاین نشي کولې چې په دروغ ولاړ وي. د دې ترڅنګ ځینې نور اصول هم شته چې که څوک یې مات کړي نو راپور کېدلی شي. فیسبوک دا راپورونه څاري او سرغړونې په صورت کې اړوند مواد او اکاونټونه لري کیږي. خود دې راپورونو شمیر په میلیونونو کې وي، نو ځکه یې ارزونه د آرټیفیشل انټلیجنس یا زیرکو سافټویرونو له لارې کیږي. ټیکنالوژي په اسامه خلجی وایي په دې سافټویرونو کې د خبرداري لپاره ځینې ټکي لیکل شوي وي چې په بنیادي د موادو د خوالي یا بدوالي پریکړه کیږي. دغه پهنا دا سافټویرونه د انګریزي مواد سم ارزولی شي، خو د پښتو په ګډون نورې ډېرې ژبې پوره ټیکنالوژیک پرمختګ نه لري، نو ځکه یې آرټیفیشل انټلیجنس د موادو په اړه سمه پریکړه نه شي کولی. د اوساما په خبره د فیسبوک د موادو د څارنې نوې ډلې ته به دا تر ټولو لوی چیلنج وي چې څنګه د ټولو ژبو مواد سم وڅېړل شي، خو هغه زیاتوي چې خلک دی پخپله هم په موادو د تایید پرته یقین نه کوي.
انټرنیټ باندې چې موږ ګورو سوشل میډیا باندې ډیر زیات داسې مواد دی کم چې غلط دی. هر څوک چې د میسج فارورډ کوي یا فیسبوک باندې سټیټس لګوي، پوسټ اچي، خو دې کې دا دی چې موږ ته ډیر خیال کول پکار دی چې موږ کم قسم ته چې مواد دی، کم قسم ته انفارمیشن دی، کم چې موږ هغې باندې یقین لرو لګیو، او کم نه موږ ته خیال کول پکار دی.
د فیسبوک موادو په څارنې بورډ کې یوازې د ټکنالوژي پوهان نه دي، بلکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه پخواني سیاستوال، د پوهنتونونو استادان او د بشري حقوقو فعالان هم پکې شته دي. دا بورډ اوس شل غړي لري، خو فیسبوک ویلي چې شمیر به څلوي خو ته لوړی. دا بورډ د ډیر واک لرلو له کبله په ټولنیزو رسنیو کې د فیسبوک سپریم کورټ په نوم مشهور شوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی.
مشال ریڈیو تا سی غوگی قدرمن کو پاکستان وای په هیواد کې د صحت په برخه کې د نرسانو د خدماتو د اعتراف په توګه 2000 میلادي کال نرسنګ ایئر نومول شوی دی. دا په داسال کې دا چې هر کال د مې میاشتې 12 په نړیواله کچه نرسانو ورځ لمانځل کیږي. بلخوا د پاکستان نرسنګ کونسل د شمیرو له مخې هغه هیواد کې تر 2013 کال پورې 100,000 رجسټرډ نرسانې وي، خو روان کال د اپریل د میاشتې په 8 د صحت نړیوالې ادارې په پاکستاني چارواکو غږ کړی وو چې د صحت په برخه کې د نرسانو سخت کمی دی، او لږ تر لږه په هغه هیواد کې د نرسانو شمیره 2 کول ضروری دی. دا صحت د نړیوال ادارې له مخې دا مهال په پاکستان کې د 0 ناروغانو پر سر 0.9 نرسانی موجود دي. خو د یاد ادارې د معیار له مخه په هر هیواد کې د صحت د معیاري سهولتونو ورکول لپاره د 0 ناروغانو لپاره لږ تر لږه 3 نرسانی ضروری وي. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې دا مهال په هیواد کې د 1,00,000 نرسانو کمی دی چې په پوره کولو لپاره یې مالی پنګې مختص شوي او تګلارې د جوړېدو په حال کې دي. تفصیل له مجید بابر اورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د صحت پاړه په قامي ټاسک فورس کې د نرسانو استاذي شاهین غنی وویل
په پاکستان کې دا 2020 چې د کنام د نرسنګ کیر ډیکلیئر کړل و اوس خو نرسز د پاره خو خیر د ګورمن ستا ډیر اوس د کا پروجکشن ډیر دی او ډیر دا کوي لکه اپریشیټ کوي خو د نرسنګ پروفیشن مخکې نه لګ ډیر نور
خو د پیښور په خیبر روختون کې د نرسانو د اتحادیه مشره کوثر پروین وایي چې د کورونا وایرس د وبا تر څنګ د هرې وبا سره نرسانی پر روزانه بنیاد مخ کیږي
مونږ ته مسائل مخامخ راوستل دي چې بای حکومت ته مونږ صرف دا وایو چې مونږ تاسو له په دې حالت کې هم لګیایو زمونږ نرسانې څومره غکیږي د دوران کې دی پوزیټیو څومره راغله لکه سیس مونږ جنې کې بیمار شوې لکان بیماران شونو د دې د وجنه مونږ دا ویل غواړو چې بای مونږ حکومت ته وایي چې تاسو مونږ له سکوي
د نرسانو په نمائندګۍ کس هم کوثر پروین په حکومتي کچا د نرسانو خیر خیګړی ته د زیات پاملرنې غوښتنه کوي خو په پیښور کې د نرسانو د امتحانونو کنټرولر بی بی سلطانیا د نرسنګ په شوبه خپلولو ویاړ کوي او زیاتوي
تاسو لکنن د پارمنی دا د ماډرن نرسنګ ډیټا میډم فلورنس نایټنګیل چې کوم هغه په سیکنډ ورلد وار کې 1954 او 56 کې هغه تک په کې دا پارټیسیپیشن کړو دا فلورنس نایټنګیل دا دغې نه مخکې کوم ګلر شو دی پروفیشن ته نو دا د چي سو بي سيجري نه دا پروفیشن انټروډوس شوی دی چې دا هغه تعلق د بنی اسلام د کبیرې سره هم او فیدا میډم وا فرست اسلامیک نرس وا لکه اوس دا په هر یو نرس باندې منصره د زبخ بل خبر وکم چې زه په دې پیشه باندې فخر کوم
بل خو د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې په خوانی ډایرکټر جنرال او د خیبر پښتونخوا د صحت د کونسل مشر ډاکټر ایوب روز وای چې ولستا د صحت د سہولتونو په ورکولو کې تر ټولو مهم کردار د نرسان وی
نرسز په ټول هیلت کیر پرووایډرز کې دا سی او زبردست کیډر دی چې د دې نورځي نش پې نه ماخامي نه روجې زما خپل جایزه دا د چسو پورې زما په دې 34-35 کال هیلت سرویسز کې د ټاپ مینجمنت نواله د لوئست کیډر پورې ټیکنیکل کیډر پورې چې په دې کې تقریبا 25-30 قسمه مختلف کیڈرز دی دی کی چوغورین رټولنا زما خوخ او خو د کردار په حواله سره د کار په حواله سره د خدمات په حواله سره نرسنګ کیڈر چې دی نوغا ډیر زبردست کیڈر دی
د صحت پاړه د قومي ټاسک فورس د غړي شاهین غنی په خبره په هیواد کې د نرسنګ د شوبې پاړه د پروجیکشن سخت ضرورت ته چې لوجی په ټولنه کې د میډیکل د شوبې دی مهمې څنګه د افرادی قوت کمې په جنگي بنیادونو پوره کړل شي د دې خبره د نرسنګ شوبا یوازې خود پورې ځانګړي نه ده
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزه خلی او سترګو تلاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غیګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورل شي مشال لته تاسو غوږی کوم کو په خاور نه یوازې یو تاریخي خار دی بلکې د خار د ټول سیمې په کلتوري وده او تهذیبي پرمختګ کې هم یو مهم کردار لوبولی دی په خاور له مرکزی آسیا او هند ترمنځ د یو پل کردار ادا کړی او د دې خار یو شمیر هنرمندانو په هندي سینما کې د ځان لپاره یو لوی نوم ګټل دي نن هم په دغه خار کې د هندي سینما د نوموړو د کارانو د نیکونو کورونه موجود دي چې د ورکېدو د خطر سره مخ دي د پیښور تاریخي آثار څنګه خوندي کېدی شي په دې اړه د شاین بونيري دا ځانګړی راپور ورکړ
پې
پیښور د نړۍ په هغه ښارونو کې شمیرل کیږي چې د بار بار یرغلونو باوجود له پیړیو راهیسې خپل ارتقایي مزل لا دوام ورکړی او په لمن کې د ګندهارا پشکلواتی تهذیب سترګې غړولي او خپل بام ته رسېدلې دی. د تاریخي ښار تر هند او کابل خپل کلتوري او تهذیبي اغیز پریښې دی او د ادب، هنر او اداکارۍ په میدان کې لوی لوی نمونه زیږولي دي. د هند سینما په تاریخ کې یوسف خان، دلیپ کمار، شاهرخ خان، ونود کھنہ او پریتوی راج کپور د پیښور سره تړاو لري چې اوس هم کورونا د ښار په بیلابیلو سیمو کې موندل کېدی شي. په خیبر پختونخوا کې د هیریټیج کونسل په نوم یو سازمان د پیښور د نورو تاریخي آثارو د خوندي کولو سره سره د دې ودانیو د ارزښت په اړه هم په ولس کې د بیدارۍ لپاره کار کوي او په حکومت غږ کوي چې دا خوندي کړي. د پیښور او بالیوډ د تړون په اړه د کونسل ستر سکتر شکیل وحید الله خان وایي،
څنګه چې تاسو ته پته ده دنیا ته پته ده چې د پیښور او د بالیوډ رشته چې کوم دی هغه انتهایی مضبوطه ده. د هغې د مضبوطیا غټ ثبوت دا دی چې دې پیښور د هندوستان فلم انډسټری له چې کوم دی نو ډېر لوی لوی خلک ورکړي دي او دا هغه خلک دي چې دوی د هندوستان په فلم انډسټری باندې راج کړی دی په مختلف دور کې. پای کې خصوصا لکه زه دا ویم چې دلیپ کمار صاحب یادیږي، په دې کې پرتھوی راج شو، راج کپور فیملی شوه، دغه شانتي ونود کھنہ د دې تعلق هم د پیښور سره، انیل کپور د دې پلار چې کوم دی د هغه پیدایش هغه دلته کې و، امجد خان د هندوستان فلم انډسٹری کوم دی یو لوی نوم و، شاهرخ خان پلار تاج محمد خان هغه دلته کې پاتې شوی دی، دغه شانتي منوج کمار او ساگر سرحدی دا د تعارف محتاج نه دي. ساگر سرحدی چې کوم دی نو هندوستان فلم انډسٹری له ډېر لوی لوی نومونه ورکړي، فلمونه ورکړي دي، پائے کے کبھی کبھی دے، پائے کے مقدر کا سکندر دے، پائے کے چکم دے نو بازار فلم دے، دا دے تعلق چکم دے دا بفے سرے دے دا مانسرے نو دغشن تے منوج کمار تعلق چکم دے غیبت آباد سرے دے اور نو وینا مقصد میں دا چیز دا ہندوستان پر فلم انڈسٹری باندھے دا پختونخوا عمومی اور دا پیخور چکم دے ڈیل وے احساناتی دا احسان دا بالی ووڈ فلم انڈسٹری یا دا ہندوستان فلم انڈسٹری چکم دے اگوی اکنالج کیم په دې وجه باندې هغه خلک چې کوم دی د پیښور خلکو سره او بیا خصوصا پښتنو سره ډېره زیاته مینه غوي کوي.
شکیل وحید الله خان وایي چې د پیښور تاریخي وراثت د هند او پاکستان په اړیکو ښه کولو کې یو مهم کردار لوبولی شي، ځکه چې دا د یو شمیر هندي شخصیاتو د پیدایش ځای یا د پلار نیکه خار دی او هغوی ورسره ډېر د مینې تړون لري. نوموړې زیاتوي ستونزه دا ده چې د هندي سینما د نوموړو اداکارانو کورونا پړنګېدو دي او حکومت یې د خوندي ساتلو لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي.
د دلیپ کمار صاحب کور چې کوم دی هغه دلته کې موجود دی، د ونود کھنہ کور وو خو په هغې باندې اوس یو لویه پلازه جوړه شوې ده. دغه شانتې د انیل کپور دی کور چې کوم دی هغه د راج کپور کور ته بالکل مخامخ سایډ ته وو، هغې باندې هم چې کوم دی اوس یو سکول جوړ شوی دی. د دین علاوه د شاهرخ خان چې کوم د پلار جای پیدایش دی شاولی کتال کې، هغه کور خو موجود دی، دغه حالت هم چې کوم دی نو ډیر خنه دی. خو د دلیپ کمار صاحب او د راج کپور کور حالت چې کوم دی هغه انتهایی خراب دی. په دې سلسله کې موږ صوبایي حکومت ته او خصوصا آرکیالوجي ډیپارټمنټ ته څو څو ځلې ریکوېسټ وکړو چې د دې کور د پریزرو کولو یا د پروټیکشن لپاره پکارې چې تاسو هنګامي بنیاد باندې قدمونه اوچت کړئ. خو افسوس دا دی چې د موجوده حکومت ترجیحات چې کوم دی هغه د دې تاریخي مقاماتو زینو د پروټیکشن لپاره یا د پریزرو کولو لپاره چې کوم دی نو موږ ته هیڅ نه ښکاري. او بیا افسوس داری چې کم قبضه مافیا د بلډینګ مافیا ډېر سپیډ سره چې کوم دی لګیا دي دا تاریخي مقامات زموږ اخلي او تباه کوي، په هغې باندې غټ غټ جدید پلازې جوړوي. د دې نقصان غټ داری چې د پیښور روان جنریشن ته چې کوم دی نو د پیښور تاریخ په مکمل طور باندې تباه او برباد به ملاویږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د موزیمونو او تاریخي اثارو د ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د پیښور تاریخي ارزښت منل شوی دی او حکومت هڅه کوي چې د بالیوډ د سترو اداکارانو د کورونو د خوندي کولو لپاره یو پلان عملی کړي. نوموړې زیاتوي حکومت غواړي چې په دوی کې ځنې په موزیمونو بدل کړي.
خبر تاسو ته پته راځي ډېر تاریخي یو ښار ده انگریزی کې مونږ وایو چې دا یو لیوینګ سټیز ده کرازی دونیم زره کاله تاریخ لري دا داسې تاریخ لري چې تقریبا ټول یو په یو سیکوینس کې په یو غړب هر یو وخت تاریخ په پیښور کې موجود ده دا ثبوت مونږ ته ګورګټرین ملو شی ویل ته کې آرکیولوجیکل کودیانې مونږ کړی دي نو هلته مونږ ته پورا تاریخ ملو شوی چې دی کې مهمه خبره دا ده چې پیښور چېرته اجاړ شوی نه ده ختم شوی تباه شوی نه ده دا په هر کال کې په هر صدی کې او په هر وخت کې دا آباد خار پاتې شوی پیښور دغه یو زیات اهمیت ده او سونه پورې دی فنکارانو د هالی ووډ او د مختلف انډیا کې سونه اکتران دي پیښور هغه دی غاړم ډېر زیات زخیز خار ده راج کپور تاسو به ته پته وي چې راج کپور اوریجنلی سکم دی هغه پیښور خار کې سکم دی د دې ځای اوسیدونکي وو دلته نه مایګریټ شوي دي لاړ دي راج کپور هاوس هلته کې اوس هم شته دلیپ کمار تاسو ته پته د پیښور خار اوسیدونکي وو هغه هم دلته کې پیدایش ده کور موجود ده او شاه رخ خان چې موجوده کوم ایکټر ده هغه هم د پیښور خار ده دین علاوه ونود خانه چې ده هغه وفات شوی ده هغه هم د پیښور او داسې نور داسې فنکاران دي چې انډیا او په بالیووډ کې ډېر زیات نوم لري هغه د پیښور خار دي نو موجوده په حالاتو کې موږ سره راج کپور هاوس ته یو او یو د دلیپ کمار هاوس داسې ده چې هغه تاریخی ورسی دی نو موږ ورته داسې یو پلان لرو حکومت چې لږ د حالات سازگار شي خوشي د نور خار پیښور خار چې کم ده اوس موږ کوم د تاریخي ورثې بحالي کارونه شروع کړي دي هغه لږ یو سمت واخلي نو موږ د راج کپور هاوس نه پروګرام داسې درو چې دینه یو عجایبګر جوړ کړو او داسې موږ خپل حکومت کې ماسټر پلان کې دلیپ کمار کور ته داسې یو پروګرام لرو چې هغه کوم زموږ د دلیپ کمار یا د فلم یا د موویز د پرسنالټیز یو ګیلری جوړ کړو
د هریټیج کونسل سیکرټر شکیل وحید الله خان وایي چې اوس هم د پیښور سره تړاو لرونکو هندي هنرمندانو او اداکارانو سره په تماس کې دي او سو سو ځله د کونسل پلاویو ډیلی او ممبئی ته سفرونه هم کړی دي نو موري دغه سفرونو کیسه صدا سې کوي
ممبئی ته زه چې کله تلم نو قادر خان صاحب دې نو ټیک ټاک عزت یې موږ را کړې دی او چې لاړو نو هغه سره چې اردو کې موږ خبرې کولې نو هغه به فورن چې کوم دی نو یو ریکوست به هغه وکړو چې تاسو تر څو پورې دلته کې نو ما سره پښتو کې خبرې وکړي ځکه چې تاسو په پښتو کې ما ته خپل پلار نیکه چې کوم دی هغه آثار ښکاري بل زه تاسو ته یو بل خبرې کوم ونود کنه سره چې کله زموږ ملاقات وشو دغه په سترګو کې وښکې وې هغه چې ما پیښور نه لیدلې ما ته نشي یاده چې کله مونږ ترته غړو ته هغه چې ستاسو نه کوم خوشبو ما ته ملو شو همدا خوشبو چې کندې د پلار په غېګه کې هم ما ته ملو شو رشی کپور سره چې کله زما ملاقات شو په بمبئی کې نو دغه ډېر زیات فیلینګ وو د ټلون مخ کې چې کله زه تلم نو رندی کپور سره زما په فون باندې خبره شوه هغه چې تاسو کله راځي بمبئی ته نو کوشش به دا کوي چې مونږ لپاره زمونږ د پلان نیکه چې کوم کور دی په ډکینال بندي کې د راج کپور کو دی فور مونږ له دغه خور لازمن وروړای نو دغه خور بیا چې کوم دی په خپل ځو کور ته لاړم او یو سایډ ما وکنه او هغه خور مې رويست هغه مې یوړه چې کوم ټینګ ما یوړه نو هغه سین د کتو رندی کپور هغه خور واغشته او هغه په سر کې مواچوله او خپل کوم ځای کې چې مونږ ناستو نو پاره کمره کې ځای په ځای چې کوم دی هغه تقسیم کړه په 2014 کې چې کله زه بمبئی ته دوباره تلم نو ساګر سره دی چې چا تعلق هغه د ټیم کې تقریبا 90 ایئرز دی او منوج کومار دا تو کالو چې دی ځین تلو نو چې زه کله د بفینا راتلم نو هغه ټیم کې ماته یاد شي چې کار ماته आवाज وکړي چېرې نو وخت کېږي قافله تیار ده نو هغه چې ماته سنې دیږي او د خور په غاړه زناستم د هغه خور چې کوم دی او به کوم مال مروړند په ما باندې لوي اساني ما خصوصا تور باندې خپل عمرګری ته په پټاباد کې ریکوست وکړ چې تلاټ شه بفېتا او بفو کې چې کوم دی دغه خور غوړ شي د په کم ځای کې نه دغه خور نه عمر چې کوم دی ته اوبر وړې نو په هغه ټیم کې تقریبا 6 لیټرو ټپکاږي ډکه کړو وا او چې کله ساګر سپ تاغه ټپکم غور کړه نو هغه ټپکی ته غدا سه ورته غړو وتل چې لکه یا غد بفې چې ته زوړ دوست ورته غړو وتی او یا چې ته دغه زړې یادونه سره
د پېښور مینه دغه نوموړي اداکاران وخت په وخت بیا ځان ته راخکلی دي او د هند او پاکستان ترمنځ د خراب اړیکو او جنگونو باوجود په دوی کې ځنې بیا پېښور تستانه شوي دي او د خار په لارو کوڅو کې د خپل ماشوموالي په یادګارونو ګرځېدلې دي. شکیل وحید الله خان په دغه اړه نور وایي.
اوس پورې چې کوم دی نو دلیپ کمار صاحب د تګ نه بعد صرف دوه ځله چې کوم دی هغه پېښور ته راغلو چې یو ځل هغه خپل کور ته پتلو کې کامیاب شو کتوله او په دویم ځل باندې چې کوم دی نو رش ډېر زیات و هغه اونه کتلې شو. د دې نه علاوه چې کوم دی د راج کپور زامن رندیر کپور او رشی کپور هغوی چې کله د هینا فلم اډیشن د پاره د زیبا بختیار د پاره راغلی وو کراچۍ ته دوی بیا په خصوصي اجازه تامه باندې پېښور ته راغلی وو د خپل پلار نیکه کور کتو د پاره. دوی راغلی وو 1990 کې رندیر کپور او رشی کپور هغې د دې باقاعده وزٹ کړو او ششی کپور صاحب چې کله زه سره ملو شوم په هندوستان بمبئی کې نو هغوی د خواهش ظاهر کړو چېره که جند وفا وکړه او صحت اجازت راکړو نو زه به پېښور ته لازمن ځم. خو بهرحال هغوی بیا وفات شو په 2017 کې نو هغه خواهش د هغوی هماغه شانتې پاتې شو. دغه شانتې چې کوم دی امجد خان هغه خو راغلی وو په خپل بچپن دور کې راغلی وو سو ځله د هغه ماما اوس هم دوکانونه شته ناولټی سینما سره د فوټوګرافرۍ نو اوس هم چې کوم دی نه ماما هغه زامن هغوی سره کله ناکله ملاقاتونه وشي. نو د شاهرخ خان چې کوم دی دغه ډېر زیات خواهش ته چې راځي پېښور ته لاړ شم نو زمونږ خپل کوشش د دې کونسل داري چې کم از کم دغه رابطې مونږ په دې طریقه باندې مضبوط کوو.
د یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2015 کې اعلان کړی وو چې په پېښور کې د دلیپ کمار کور به جوړوي او یو میوزیم به پکې پرانیزي خو دغه پلان لا عملی شوی نه دی او د نور یو شمیر اداکارانو کورونه هم د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي. کارمندونکو د مې پر 9 نیټه پښتون خوځو په نړیواله کچه د ویډیو لاله د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخخ عارف وزیر د وژنې پر ضد ویډیو کانفرنس کړی وو. دا لومړی ځل و چې پښتني د ویډیو کانفرنس لاله په تماس کې شوه. هم دې ته په کتو سره په 19 خبرونه د مشال تر وړاندې بحث کې پر دې خبره شوه چې پښتني خزي څنګه کولی شي د ټکنالوژي لاله د خپل سیاسي اقتصادي ټولنیزو او تعلیمي حقوقونو لپاره غک پورته کړی. دا پښتنه په کانفرنس کې برخه اخستونکو فعالانو ګلالی اسماعیل سنا اعجاز او سایره نورزه سره چړل شوی ده. د دې پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
اوریدونکو د مشال ترنو لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د مئی پر 9 نیټه د پښتون ژغورنې غورزنګ د شوزو څنګه او پښتون کونسل امریکا په ګډه د غورزنګ د مخکښ عارف وزیر د وژنې پر ضد د احتجاج په توګه پر انټرنیټ شریک ویډیو کانفرنس جوړ کړی وو. عارف وزیر د مئی پر لومړۍ نیټه په خپل پلرنی کلی وانه کې له کور سره نږدې نامعلومو وسلوالو په ډزو زخمی کړی وو چې بیا د علاج لپاره د اسلام آباد پیمز هسپتال ته یوړل شو. خو د مئی پر 2 نیټه د ټپونو دواجی ساور کړه. د وژنې پر ضد غورځنګ په ټوله نړۍ کې د احتجاج اعلان وکړ خو د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې خلکو ته وویل شو چې د احتجاج په مهال دی له وایرس د ځان ساتلو لپاره ټول لازم احتیاطي تدبیرونه خپل کړي. هم دې ته په کتو سره په یورپ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د ویډیو کانفرنس له لارې احتجاج وکړي چې ورپسې بیا د غورځنګ ملاتړو ښځو هم د ویډیو له لارې احتجاج وکړ چې پکې د نړۍ له بیلابیل هیوادونو څخه شاوخوا 15 پښتنو ښځو ګډون وکړ. د دې احتجاج ځانګړی اړخ دا و چې په تاریخ کې په لومړي ځل پښتنې ښځې په دومره لوی شمیر کې د انټرنیټ له لارې رایوځي سوي وي. په دې ویډیو احتجاج کې څه وویل شو او څه غوښتنې وسوي پر دې د مشال رادیو وار لمخه ریپورت خپور کړی دی. خو د مشال ترانا لاندې بحث کې د پښتنو ښځو په لومړي ځل د ټکنالوژۍ په استعمالولو سره د راغونډېدو ارزښت کتنه کوو او و به ګورو چې له دې تجربې څخه په ګټه اخیستو دوی څنګه کولای شي چې په راتلونکي کې د ښځو د نورو ستونزو د رابرسېره کولو او د هغو د قانوني سیاسي او تعلیمي حقوقو لپاره ټکنالوژي استعمال کړي. د بحث ملونې مو په دې انټرنیټي ویډیو کانفرنس کې برخه اخیستونکي فعالانی ګلالی اسماعیل سنا اعجاز او سایره نورزیدی. ګلالی اسماعیل له امریکا، سنا اعجاز له پېښوره او سایرا نورزی له هالند څخه را سره د ټلیفون پلار دی. تاسو درې واړو ته هر کله وایم.
ډیره مننه.
او ډیره مننه. پهل ګلالی اسماعیل وکم. ګلالی اسماعیل، تاسو ډیر زیات یعنی تاسو کارم داسې شروع کړی دی په شذو کې به تاسو شعور په سیاسي پیدا کوله، بیا موږ ډیر مبارزه کړی دی، جلسې جلوسونه نړیوال کانفرنسول تللی یاست. ستاسو لپاره په اول ځل د دومره زیاتو پښتنو شذو چپول نړۍ کې وي را یو ځای کېدل او په دې کې برخه اخیستل څنګه تجربه و؟
د دې ټیکنالوژي استعمال کې زموږ د ټول نه یو غټ فائدہ مونږ ته دا ټول چې بده کې مونږه څومره چې کوم لر بر وطن کې کوم پیندې اوسېږي، په نور هوادونو کې کوم پیندې اوسېږي، نو مونږه ټول رايو ځای چې زموږ د ټول یو بل سره رابطي جوړ شولې، پیجن کلو جوړ شولې، او مونږه سیاسي تر باندې یو کلکټیو، یو اجتماعي د خوځو، یو اجتماعي اواز پورته کړل شو. دا مونږ راغلي کو ټولې پیندې مندې رايو ځای شو په دې کې، خو زموږه ډیمانډز چې کوم وو یا چې زموږه خبرې وي، نو هغه زموږ په پخت نه خاورا باندې چې کوم جنگ شروع شوی، کوم طریقې سره هدفي وجنې روانې، نو پاغي خبرو باندې بحث شو راغی کې د خوز आवाज مخکې پورته کړل شو.
زبا سنایجاز تور سم سنایجاز لکه ګلالی اسماعیل سی ویلې، تاسو هم په خزینه فعالینو کې واست، په هر څه جلسی جلوس مظاهره کې دي، تاسو په لمن نړیوال کانفرنسونو ته تللی یاست، خو په انټرنیټ لاري د ویډیو لاري تاسو په دې کې ګډون وکړ، تاسو لپاره دا څنګه تجربه و؟
سو پوری چې د دې د ټیکنالوژي د استعمال خبره دي کې زموږ لپاره لږه نوې خبره ده، لږه ځکه کوم چې د پښتون جوړونې غورځنګ د شروعات نه مخکې 2013 واخله بلاشي پښتنې مېرمنې ځوانې پیغلې چې نکې چې خپل شناخت او د ټولنیز خندونو د وجنه د کلتوریز خندونو د وجنه مخې ته نشي راتلی، هغه په زرګاو تعداد کې دي چې هغه د وخت په ټولنیز رسنو باندې چې کله د پښتون جوړونې غورځنګ هشټګ چلیږي، تاسو ته پته راځي موږ میډیا بلیک اوټ دی، دا ټول هشټګ د زمون کمپاینونه چې کوم ټولنیز رسنو چلیږي دا خپل نامو خپل پیجونه نشي جوړولی، او د زرګاو تعداد کې په دې د خپل پیجونه چلیږي نو موږ سره کوي په دې مخصوص لاریون کې چې یو خښ کوم دا او هغه دا چې په یو وخت کې په یو ځای ټول راوځي وي، دا صرف لار اوبر نه بلکې د نړۍ هر ګوټ نه یو پښتنه مېرمن یو افغان مېرمن راغلی وو، ټول یو خبره کوله، هغه دا په لار اوبر کې بلکې په نړۍ کې د پښتنو د پاره سولیز ژوند، دا دا یو ډیره مهمه خبره و چې زماده پاره وځي.
مننه ډیر راځم سنای جاست تاسو تبم سایرا نورزی، تاسو هم په دې کې برخه اخیستې ولا په دې ویډیو کانفرنس کې، بهرال هغه کې څه خبرې وسوې خو مور ریپورت کړی دی، خو تاسو د پاره دا څنګه تجربه ول خپل؟
او د ما د پاره خو دا ډیره یو نوې تجربه و، په تیرا د پښتني خاورې د پاره په هغه خاورې کې چې میرمنه نشي کولای چې ځان ته یو فیسبوک پانه جوړ کړي لکه څنګه چې سنای جاست خورم دا خبره وکړه، او نشي کولای چې خپل فیسبوک پانه باندې خپل چهره یا خپل عکس ولګوي، او کچیر ته بیا په فیسبوک کې ځان سره څوک ملګری کی، نو بیا هغه خلک به داسې زنګونه ورته وهي، هغه نه بیا داسې فکر دی بد اخلاقی اتا تور پاغه باندې لګول کیږي، که څه هم د موږ په پښتنه خاوره کې میرمنې په بیرونو کې په دربندونو کې په لوونو کې د سړی سره یو ځای کارونه کوي، خو هغه څه دي چې هغه ټولنی منلې دي، دا منل شوی اصلونه دي، مګر دا چې یو میرمنه میډیا تر وځي ډیجیټل میډیا ته دا تر اوسه هغه خاورې نه دي منلي، نو دا ډیر ستر یو تاخير و چې د مونږ میرمنې وکولای شو چې په ډیجیټل میډیا کې دوی خپل आवाज اوچت کړي، دا د پښتنو میرمنې د پاره چې کولای شي او غوړي چې دا کار وکړي او جرأت نه لري، دوی د پاره یو جرأت او جديده یو جرأت ورکولو.
ګلاري اسماعیل، تاسو ذکر وکړلی چې آسیا مومن دا فکر کوي چې شې سي دي هغه په دې سیاسي جدوجہد کې اکثره پاسیو وي، یعنی د دوی فعال رول نه بلکې دوی ته یعنی لږ د درجه په حساب باندې غسینه کتل کېږي، او تاسو د دې ویډیو کانفرنس لاري دا محسوسه کا چې شجی اوس یو ګام مخترازي یعنی فعال کېږي؟
نن سبا کوم کیسه ملستونزې موږ مخامخ شوې دي، په هغه کې اوس خوځو ته وايي ډېر خوسته هغه شانته موکې نه ملایږي مخکراتلو، چې کله موږ دا پروګرام اورګنایز کوو ما خويند سره ټلیفونونه کول راپتي کول شروع کړلې، نو سبا تاسو دا څه خويند وچ هغه وچ موږ کله هم آنلاین نه راغلي، موږ کله هم خپل تصویر نه ورکړې انټرنیټ باندې، موږ کله ویډیو سره نه راغلي، خود وزیر د مرګ مسله دا شانته دا د کوم طریقې باندې وجل شو، او د بختون د ژوندون مسله دا سیدا چې سو خپکی کې خوشحالي کې زبر اعظم زبا کینم او زبا خپل ویډیو هم ان کوم، زه خپل ټولو خوندو سره یو ځای کینم، دا زما خوند ټولو را یو ځای کیږي.
اوریدونکو تاسو بحث اوري، اوس به یو سندره واورو، لدی ورسته به بیا خپل ملمنو تراسو. اوریدونکو تاسو سندره واوریدل د مشال تورونا لاندې بحث دی. ز عبدالحی کاکړی قربایم، میلمنی را سره دی امریکا زخه ګلالی اسماعیل، له پېښور زخه سنا اجاز، او له هالند زخه سایرا نورزی. د بحث موضوع دا ده څورج مخکی د عارف وزیر د پښتون ژغورن غورځنګ د یو مخکښ د وژنې پر ضد ویډیو للارې زخه شزو احتجاج وکړي. هم دې ته ګورو چې د شزو دغه احتجاج په تاریخ کې په لومړي ځل دا د ټکنالوژي په استعمالولو سره دوی نورې خپلې ستونزې څنګه راپورته کولای شي. سنایجاز، تاسو چې کله دغه ټولې شزي په ویډیو باندې لیدلې، د دې ویډیو لاره ستاسو څومره خبرې د دوی غواوریدلې؟
کله هم چې مونږ دا سیاسي پوهه په اړه خبره کوو، نو خزا همیشه خپل په سیاسي، په ټولنیز او په اقتصادي حکومت باندې هغه پوه لري، خو هغه ته دا موقع لوي چې هغه د هغه اظهار وکړي، د هغه خبرو وکړي، ځکه چې په دې ریاست کې د دې پالیسو، د دې میډیا، د دې نصاب کوشش کړی دی چې خزا تر د کور سلو دیوالونو محدود کړي. خو ما چې کله په دې کانفرنس کې، په دې لاریون کې چې دا خزې ووري دي د نړۍ هر ګوټ نه، نو د الفاظو بدلون مونږ ټول خزې پوهاوي چې د دې خورې د پاره څه پکار دي، سیاست کې څه پکار دي، مونږ څه پکار دي، زمون غختلې سړي. دا ډېره مهمه خبره ای چې یو ویخ کام کې داسې خبرې وي چې الته خزې او سنران ټول په خپل غختنو باندې، په خپل وسایلو باندې، په خپل مسایلو باندې پوهېږي. دا بده مرغه چې سایه خورسنګ اشاره وکړه، نرواکۍ د واجب العمل به دا شوي وي چې خزې به مخې ته نه راغلي. خو دا یو دې لاجون مونږ ته دا خبره وښودله چې نه، درنا سر کیشتا زای پزایشتا دا سر فراغوند ول دی، رایوزه کول دی، او د دې دا غږ نړۍ تر سره ول دی.
سمه ده، مننه سنایجا تاسو ته بیا هم راځم. سره نورزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ لکه تاسو په دې کې برخه واخیستله، او تاسو واسه چې ډيري شزي داسې وی چې هغه پکې په اول ځل برخه اخیسته و، دغه لکه تاسو مخکې یادونه وکړه د نرواکۍ لپاره وکورتو ګوري، دا د نرواکۍ کوم ذهنیت دی، سوچ دی، فکر دی، دا د هغه د ماتېدو پر لور باندې هم یو ګام دی کنه؟
په ټول پښتنو کې په مجموع کې تا مېرمنې ډېری هم پوېږي کا په مونږ د مرچلري کې مثلا د کورنۍ چاپیریال راونی سو، په اجتماعي او دولتي ساحو کې، په سیاست کې، دا ټول ځای کې خپلې لمنې غځولې دي، ځکه دا سړی یا دا ټولنه هم داسې را لوي شوې ده، مېرمنو ساحه تنګ شوې ده، او هتا په ځانو باندې بي باور دي، اوس په خپل مبارزه بي باور دي. نو دا یو ډېر ښه قدم مو دي لپاره چې مېرمنې نور هم دي تباه چوي. کدا ډېر کم تعداد وو، نو شا شاید دغه کم تعداد په زرګونو میرمنو کې دا پروګرام لیدلې وي، شاید هغه واڅوي تر څو دوی هم دغه مبارزې ته د مبارزه باندې د کې ګډون وکړي. که څه هم دا امدا نارینه وایي چې 50% میرمنې په ټولنه کې دي، نو د دوی مبارزه ډیره حتمی ده، خو بیا هغه عمر چې دوی په خوله وایي په حقیقت کې دومره حق نه ورکړ شوی، نو دا یو ډیر ښه ګام وو.
مننه ډیره ګلالی اسماعیل. ستاسو په خیال باندې چې کوم دغه کانفرنس وسو یا دا ویډیو کانفرنس وسو، لدی ورسته د دې چې کوم فیډبیک دی یا د خلکو لخوا چې کوم خبرګون راځي، هغه تاسو څنګه ارزواس؟ ځکه چې دا خو بسړو یم کتلې، ډیر خلکو کتلې وي، دغه ستاسو ته څه فیډبیک یا څه خبرګون راغی؟
د لاریون په دوران کې هم مونږ ته ډیر زیات سپورت د ټولو خلکو ملاو شو. لاریون نه پس هم چې کوم فیډبیک را روان دي، نو هغه دا دی چې دا یو سلسله شروع شوې ده، دا اوس په مخکې باندې بوتلل پکار دي. دا چې چلو شي چې مونږ د خوست کې خو انټرنیټ مسله ډیره زیاته ده، په خوست کې دا انټرنیټ ډیر ټیک نه وي، هر او بیا خویندو هر خوست څخه انټرنیټ وی هم نه، نو چې کله مونږ دا پروګرام ترتیب کو، نو زمونږ د خوست رونو چې الته کم د پی ټی ایم کوآرډینیټر دی، هغه پښتنې خویندې یو ځای ته راغوښتلې، 15 خویندې په یو ځای کې کېنولې او هغه ته یو کمپیوټر او کنټرول سیستم یې ورته ټیک کو. نو د کشان په کابل کې هم شو چې خود چې زمونږ کمرونه نو هغه چې چرته خویندو ته د انټرنیټ مسله وا، نو الته یا کمپیوټر ورڅخه نو لپټاپ ورڅخه نو هغه یو ځای ته راوبللې او د انټرنیټ نظام یې ورته ټیک کو، چې هغه په دې لاریون کې حساب واغستل شي. نو د رونو دا شانتي زبر د خاص کر د زمونږ کینیډي، د هالند، د جرمني، د انګلند، د امریکای یا د کوس پښتونخوا، د بر
ماډل یا دغه نمونه څنګه کېدلای سي چې نور پراخ سي، یا دا کېدلای سي چې په مستقبل کې د شوزو چې نور کمی مسلې دي، کاغه کورنۍ مسلې دي، کا تعلیمي دي، کاغه ټولنیز دي، د دې لپاره هم دغه سي دا یو ماډل استعمالېدلای سي، عملاً کار پکېدای سي.
مونږ د لرو بر اولنې د پښتنو خزو اولنې سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقوقونو لپاره یو د هریک لرو چې په 2013 کې مونږ بنیاد خو واک په نامه باندې، واک د پښتو لفظ چې اختیار دا غي د لارې زمونږ په لرو بر کې تنظیمونه هم دي، او مونږ چې سونه هم زمونږ غونډې کېږي هغه زمونږ د ټکنالوژي د لارې کېږي. دلته چې کومې ستونزې دي په بر پښتونخوا او بل چې کوم لاریون باندې مونږ اوس د وخت خبرې کوم، ته دي چې هم د واک په هریک د هالند نواخله در خوست پورې زمونږ غړي شامل وي چې هغه پکې خپل برخه اغستې و. نو مونږ دا هیله لرو چې پر روان وخت کې به څنګه چې تاسو یې 2013 نه زمونږ خزي لګیا دي په ټکنالوژي باندې د رسنو د لار، د ټولنیز رسنو د لار خپل غږ پورته کوي، کمپاینونو کې برخه اخلي، خو خصوصی توګه خپل یعنی د خزو په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي حقوقونو باندې بد دې زما په خیال نور زیات استعمال شروع شي او شروع شوه دي. ځکه چې اوس دا وخت داسې دی چې په دې کې کوړی چې کم وخت کې زیات کار وشي، نو الهبا تبه خامخا د ټکنالوژي نه کار اخلي. او زرته دغه خبرو کوم زمونږ په ډیرو ځایسي مو کې لکه جوب کې زمونږ تنظیم دی د واک تحریک، نو چې کله زمونږ ستونزې ال تدیر مشرانو هغه مشرانو خزو چې شنه بٹن او سره بٹن به پیجن دا هغه خزو هم په دغه ماته میسجونه ریکارډ کې په واتس اپ اورول کې چې په دې باندې مونږ غونډه کوو، په دې مونږ ناشته کوو. نو دا یو ډیر مثبت خبر ده چې دا شروع شوې ده، او روان وخت کې هیله ده چې دا به نورم پراخیږي، نور به هم زیاتیږي، نور مثبت اړخونه به هم مخ ته راځي.
سمه ده، مننه سنا اجازه. زبا ول سندري تلار سم بیا به سیره نور زی تراسه
رانم غوانت سرو زرو پیزوان اس میں ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله شاری داشن خالے بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پی زوان مالی دلی دسرو سر بازار جوڑا بھی پکی نکے ہوں پی زوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے سبر اکڑا خودے اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
اوریدونکو تاسو سندره واوریده د مشال ترانه لاندې بحث دی ز عبدالحی کاکړ ما بحث پر دې دی چې څورځي مخ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ قاری فزیر د وژنې پر ضد ویډیو لاله ځخه د دې تنظیم ملاتړ شوزو یو احتجاجي غونډه کړې و په دې بحث کې هم دې ته په کتو سره ګورو چې څنګه کېدلای شي دغه ویډیو لاله د ټکنالوژي لاله څنګه شزي خپل حکومت ترلاسه کوي سي دا څومري پراخوي سي په دې باندې خبره روانه ده را سره ملمنې دي ګلالي اسماعیل له امریکا ځخه سایرا نورزی له هالند ځخه او له پېښور ځخه سنا اجازه دي را سره سایرا نورزی صاحب تاسو ځخه بل پښتنه ده چې په کوم طریقه چې دا ویډیو کانفرنس وسو شای ډیره شزي چې په لومړي ځل پکې راغلي وي څنګه شزي ک د ټکنالوژي له پلاو ځخه ځواکمن سي نو دغه ځواکمنتیا چې کومه ده د ټکنالوژي دا څومره د شوزو د پښتنو شوزو د حکومت را سربېره کول کې رول ادا کولای شي
درخیا هم چې ما ډېرې مېرمنې د اول ځل د پاره ولیدلې زه د دوی سره نو معرفي او اوس ور سره معرفي شوم او خو ډیجیټل میډیا یا ډیجیټل استفاده خو اوس د اوسنۍ ټکنالوژي یو اساسي رکن دی چې کچېرته مېرمنې یا هر څوک په دغه ټکنالوژي بلدي وي نو د دې ټول کارونه اسانېږي مېرمنو یو نه یوازې چې د پی ټی ایم په مبارزه کې بلکې د ژوند ټول سهولتونه دوی ته د میډیا له لارې ډېر اسانېږي د کار موندنې مثلا د نن چې موږ تاسو په دغه بحث کې خبرې کوو همدغه همدغه د ډیجیټل میډیا برکت ده چې موږ تاسو کولی شو چې دغه بحث اوریدونکو ته وړاندې کړو زه چې څومره ارزوم د میډیا ارزښت پښتنو میرمنو په ژوند کې یو ډېر اساسي مهم ټکی ده
سمه ده مننه ډېره ګلالي اسماعیل اوس به هم ډېرې داسې پښتنې شځې وي ځکه چې موږ کله د ټکنالوژي خبره کوو یا د ټکنالوژي له پلوه د شوزو د ځواکمنولو نو ډېرې داسې پښتنې شځې به نن هم سړیو یا لاغې ځا ټولنې دا حق اخستی وي چې دا ټکنالوژي استعمال نکي نو دغه سي ستاسو دغه سي کانفرنسونه یا داسې دغه کې دغه سي مسلې راپورته کول مهم نه دي
بالکل تاسو ډېر مهم خبره وکړه خاص کر کوم په کوزي بختونخوا کې وګورو دلته خوځو څخه د انټرنیټ او د موبایل استعمال وګورو نو د سړو په مقابله کې نیم په نیمه کم د خوځو څخه د موبایل استعمال او بیا خاص کر د داسې سمارټ بس زوم او په ډیجیټل کانفرنسونو کې شرکت د پاره خو سمارټ فون ستا په کاري یا د لپټاپ په کاري یا د سمارټ فون په کاري نو بیا داغه استعمال خو سره لا هم کم دی بیا داغه نه پاتې بل غټ ستون زموږ ته داده چې ګوري بدري کبایلی سمو طرف ته چې اوس ورته اوس خو پښتونخوا ورته ویل کیږي خو دې سمو طرف ته خو انټرنیټ هم حکومت دلته انټرنیټ هم بند ساتلې وي دلته د تیرو په نور په نور پاکستان کې خلکو ته انټرنیټ شته خو کوم پښتونخوا په ډیرو سمو کې نه سره اوس اور نه خو څه خاطر انټرنیټ سہولت شته نو دا سي ډیر خلک چې کم دنو هغه د دې ستون زو پوجا باندې پکې حساب غستل هغه ته ګران شي او صرف هغه خزي په دې لارین تور په دې ډیجیټل سیاسي مبارزه کې ځا غستل چې ځکه سمارټ فون دي او چې انټرنیټ دی نو دا خوشته زمونږ ستونزه او دا به دې باندې هم आवाज به زما په خیال چې دا اوس کم یو نوې کلچر شروع شو او د دې خبر باندې مونږ غږ کوم به پورته کو چې څنګه انټرنیټ دی هر د انسان بنیادی حق دی او هر چاته دی ملاو شي په دې باندې په های کورټ کې کیس هم روان دی چې په دې کم قبایلی سیمو کې انټرنیټ حکومت بند کړ دی نه ورته دلته دی خلکو ته انټرنیټ کړل شي د دې نه مخکې خو مختلفه طریقې رو باسي دي ټیکنالوژي چې د خپل حق لپاره استعمال کړی دا مثال کې تور باندې زمونږ تنظیم اویرګلز چې کوم دی نو زمونږ یو هاتلاین مونږ شروع کړو هغه هاتلاین مقصد ځکه چې ډیرو مرستو څخه به د صحت ورته اکسسبل نو هسپتال ورڅخه نږدې نو موږ یو داسې هاټ لاین شروع کړو چې هغې کښې به مونږ خو ته تولیدي صحت حوالې سره معلومات ورکول نو هغې ته به تولیدي صحت څه مسله وه یو ټېلیفون به مونږ ته وکړو هغه معلومات به په لاس واخیستل نو دا به مونږ استعمالو مختلف خپل حق دپاره به په دې باندې مونږ آواز اوچتو.
سمه ده سنایجاز، ستاسو په خیال باندې تاسو هلته په فیلډ کې عملا یې خلک ویني او تاسو هسې د واک تحریک له طرفه زخم تاسو دا ټول دغه کوي، دغه د ډیجیټل کم نشټوالی دی د ښځو سره، دا د ښځو د حقوقو په حواله باندې خپل څومره غټ خند جوړ شوی دی؟
دا نه صرف د ښځو په حقوقو کې خند جوړ شوی دی، بلکې دا کله کله د ښځو خندونو باندې خند جوړ شي، دا غي ژوند کول لغې د ګران شي. ما مثال درکو چې په 2014 کې دلته په اور برتا کال په علاقہ کې یو جنیټر په دې باندې خپل رور اوجلا چې دا هغه په ساعت کم ټلیفوني ساده چې په هغه باندې رو نمبر نه ټلیفون راغلی او هغه ته په وضاحت وخت ملونه شو، هغه ته موکم چا ورنه کړ چې وضاحت وکړي چې دا رو نمبر وغه وجل شو. د ښځو په حق له ډېرې مسلې داسې دي چې څنګه ما وخت هم ذکر وکړو چې د نرواکۍ صرف د کورنو او د ټولنې او د کلتور ته محدود نه ده، دې کې ریاست هم خپل کردار لوبوي، د پالیسو د لار، د میډیا د لار، د ښځې کردار او د هغې کار کمولو دپاره، د هغې حیثیت کمولو دپاره، د نیم انسان خودر دا په حقلا. نو دا غي وجه دا چې کله ستا په میډیا ټول ورځ دا ډراما چلیږي چې موبایل والا جنکه چې زیات استعمالي هغه جنکه خراب وي، نو هغه بیا خامخا په ټولنه باندې هم اثر کوي، بیا ټولنه کې هم خلک دا سوچ کوي. بیا مونږ چې کوم سیمه کې اوسېږو په هغې کې خو جنگونه تیر شوي دي، په مونږ باندې قسم قسم لوبې شوي دي، نو دا ټول سیزونه اثر کوي چې هغه ښځې ته څونه اختیار ورکوي، څونه واک ورکوي چې هغه خپل ځان ته ذاتي یا ټلیفون لري یا د ټیکنالوژي څخه کار واخلي. تاسو یقین وکړئ ما تاسو ته وخت هم ذکر وکړو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېرې داسې جنکې چې هغې د وجې نه مونږ دا خپل چې کوم ټرینډونه جوړو مونږ خو کریډیټ هغه سړو ته ورکوو، خو هغه هغه جنکو ته نه ورکوو چې کوم په دې کې غټه برخه اخلي. او هغې داسې ښه جنکې دي چې هغې په کورونو کې خلکو ته دا نشته پته په کور کې چې دي دا دومره غټ کار هم کوي، دا دومره لوی دغه چې ځکه چې ته کور کې اجازت نشته د موبایل ساتلو، یا د موبایل ساتلو نه بیا په ټولنیز رسنو داسې قسمه کارونه کول.
ډېره مننه سنا اجاز ستاسو، ګلالی اسماعیل ستاسو، او سایره نورزی ستاسو چې د مشال ترانا لاندې بحث کې برخه را سره واخیستله. دا بحث و چې ښځې څنګه کولای شي ټکنالوژي استعمال کړي خپل حقوقو د سیاسي، تعلیمي، ټولنیز او اقتصادي حقوقو لپاره. بحث پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ درته خدای پامانی وایي.
جانان براشی او کنا جانان بکل راضی دغ خبر دی چیار سات مزڑل راضی د دروازی پشا ما شم تی غریو نیولی اوی دا بازی خلق اخیر سغواڑی او سل راضی ترازی ارمان کور کیوں سیگی ارمان کور ترازی او زنی خلق بے تپو صد زڑگی کور ترازی زنی خلق بے تپو صد زڑگی کور ترازی ارمان کور کیوں سیگی ارمان کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
نیمو نیمو شپو خولی ونی کور ترازی بدی نیمو نیمو شپو خولی ونی کور ترازی ارمانی ارمانی